مشال رډیو د محل پیښور کې سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې په دې غړي کې عزت عامر ساحل درته ځل بیا هر کله وایم په غړي کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال رډیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د هیواد امنیت او پوځي عملیاتو په اړه بحث کیږي. د پاکستان سپریم کورټ ته کسیزه جوړګۍ ویلي دي چې د مشرق قاضي د واک محدودولو په اړه له پارلمانه منظوره شوې مسوده د نه عملي کیږي او اوکراین وایي د هیواد او سیمې امنیت لپاره په ناټو ائتلاف د کیف د ورګړېدو وړتیا ده. بشپړ خبرونه د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن تر تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث کیږي. د قومي اسمبلی و پاڼه وایي د پارلمان د هغې جرګې غونډه نن د پېښور پر وخت مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستانونو استازو د پوځي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې وکړې او اندېښنې څرګندې کړې. د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ غونډې ته وویل چې په تېرو وختونو کې په عملیاتو کې ګڼ خلک کډوال شول او ښارونه وران شول خو ناامني ختمه نه شوه. د زیاته کړه چې د دې لامل دا دی چې د مسئلې د هواري لپاره تګلاره واضح نه وه. د جنوبي وزیرستان استازو علي وزیر او مولانا جمال الدین هم ورته څرګندونې وکړې. تر دې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په وینا کې ویل چې د وزیرستانونو په ګډون د ټولو قبایلي ضلعو د استازو اندېښنې په نننۍ غونډه کې په غور اوري او د ستونزو د هواري پوره هڅه کوي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې او وفاقي کابینې تېره اونۍ د وسلوالو پر ضد د کوټلو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه خو تر اوسه روښانه نه ده چې عملیات به کله او چیرې پیلېږي. د پاکستان د سپریم کورټ ته کسیزه جرګګۍ ویلي دي چې هغه قانوني مسوده د نه عملي کیږي چې پارلمان د مشر قاضي د واک بیا ټاکلو په مخه منظوره کړې ده. د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ جرګګۍ پرون د مسوده پر ضد درو درخواستونه اوریدنه وکړه او بیا یې 2 ساعته وروسته امر خپور کړ چې پکې راغلي دي چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیمې او لویې مداخلې ښکارندوی کوي نو ځکه یې که ولسمشر لاسلیک هم کړي نه دی عملي کیږي. په امر کې راغلي دي چې پاکستان اساسی قانون د عدلیه د ازادۍ ضمانت ورکوي. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت د سپریم کورټ جرګګۍ امر رد کړی دی او تیر ماښام په بیان کې هغه جرګګۍ یو طرفه او لانجبنه بلل ده. د پاکستان دولتي رادیو وایي پرون قومي اسمبلی هم د هغه جرګګۍ پر ضد قرارداد منظور کړ او ویل چې په کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د قاضیانو نه شاملول خي چې به طرفه نه ده. د سپریم کورټ د مشر قاضي د واک بیا ټاکنې په اړه قانوني مسوده روانه میاشت قومي اسمبلی او سینټ منظور کړی و خو ولسمشر عارف الوی لاسلیک نه کړ او ور باندې اعتراض وکړ. تر دې وروسته د اپریل پر 10مه د پارلمان د دواړو جرګو غړي ناستي ترمیمي مسوده منظور کړه او بیا ولسمشر ته واستوله. لاین سره سم ک الوی دا ځل هم مسوده لاسلیک نه کړي نو خپل با په 10 ورځو کې د قانون په بڼه نافذ شي. د په مسوده کې راغلي دي چې د سپریم کورټ مشر قاضي په یوازې سر د یوې موضوع په اړه اقدام نشي کولای بلکې هغه او 2 نور قاضیان به په ګډه د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو پریکړه کبھی د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې دي چې په ضلع کې د ځمکو د لانجو د هواري ټولې فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبريالانو مرکز مخ ته په مظاهره کې ویل چې د پخوانیو فیصلو نه عملي کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د درپخیلو یو مشر ملک میر قادر خان د مظاهره پر مهال مشال رډو ویل چې عدالتونو انتظامی ته ویلي دي چې د ځمکو د لانجو د هواري هغه پریکړې د عملي کړي چې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګړېدو مخکې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر له قانون سره سم شوی وي.
های کورټ جو جونې دا حکم وکړلو درې جو جونې چې سابقا دی اف سی آر فیصلې چې کی می دی او واپس کوي د های کورټ نه سیشن سیشن کورټ نه واپس وي ډی سی ته اختیارات تفویض کوي هغه لا امپلیمنټیشن دی وکړو. اې دې موجوده افسرونه ته دا اپیل کی چې ازبرا دې خلای مهرباني وکړي چې تاسو پر امن طریقہ باندې حل کړئ.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان گل خټک تر مظاهره وروسته مشال رډیټول د ټولو لانجو د هواری هڅه کوي او تر اختر وروسته په سیمه کې جرګه جوړوي چې پکې به د ځمکو د حدودو پر ټاکلو باس کیږي. د هغې ضلع د درپخیلو او تپې ولسونو په ګډون د نورو یو شمېر قبیلو ترمنځ هم د ځمکې لانجې شته دي چې په تېرو وختونو کې د خونړیو جګړو باعث شوي دي. په هغو کې یو شمېر لانجې په تېرو وختونو کې د اف سی آر او جرګو له لارې هواري شوي دي او ځینو نورو قضیې په عدالتونو کې روان دي. د اوکراین د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د خپل هیواد او د تور سمندرګي په سیمه کې د امنیت لپاره په ناټو کې د کیف د غړیتوب په ګډون له هغه پوځي ائتلاف سره د تعلق او اړیکو پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بخموت په ګډون د اوکراین په هر ختیځ بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې یوې امنیتي غونډې ته ویل چې هیواد یې د داسې ضمانتونو نظام غواړي چې ورسره به د روسیې یرغل ناشونی شي. د ویل په ناټو د اوکراین ورګړېدل بدیل نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا غونډې ته په ویډیوي وینا کې پر هغه غربي ائتلاف ټینګار وکړ چې په سیمه کې لا زیات فعال شي او ویل چې وخت راغلی دی چې تور سمندرګۍ د ناټو په یو سمندرګي واوړي. کولیبا د کیف ته دریځ تکرار کړ چې سوله یوازې هغه وخت کېدی شي چې روسیه د تور سمندرګي د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د اوکراین لټولې خاورې وځي. مسکو کریمیا په 2014 زیږدیز کال کې نیولې وه. تر دې وروسته د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې د خبري غونډې پر مهال د تور سمندرګي په اړه د کولیبا څرګندونې رد کړې. د پاکستان او نیوزیلند ملي لوبډلې نن د شلووره کرکټ لومړی سیالي کوي. د لاهور په قذافی لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت ماخوستن پر 9 او د کابل پر 8 بجو پیلېږي. د نیوزیلند کرکټ لوبډله د اپریل پر 11 پاکستان ته ورسېده چې هلته له کوربه لوبډلې سره 15 شلووره او 15 یو ورځنۍ یا 50 اووره سیالي وکړي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه شلووره سیالي سبا کیږي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان قومي اسمبلی نن تر تړلو دروازو شاته د هیواد پر امنیت او د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه بحث کوي. دا تر هغه وروسته ده چې پرون په قومي اسمبلی کې د جنوبي او شمالي وزیرستانونو استازو د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر پلان نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې. د دې په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې په نننۍ غونډه کې به د وزیرستانونو تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو د استازو اندېښنې اوري او ورته به ځواب وایي. د پاکستان ملي امنیت کمیټې او وفاقي کابینې تېره اونۍ د ناامنۍ مخنیوي لپاره د کوټلیو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. د خیبر پختونخوا یو شمېر ګوندونو پارلماني استازو او د قبایلي ضلعو اوسیدونکو د عملیاتو مخالفت کړی دی. ګوهر مسید له اسلام آباده.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې نن د اپریل په 14 نیټه د امنیت په اړه د پارلمان د تړلو دروازو شاته یعنی انکم راغونډه ربلل شوې ده او په قبایلي ضلعو کې د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه به قومي اسمبلی کې د وزیرستان او قبایلي ضلعو د غړیو اندېښنې به په پام کې نسی. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره 13 ورځ اسمبلی غونډې ته هغه مهال په وینا کې وکړه چې د قبایلي ضلعو د پارلمان ځنې غړیو په یادو سیمو کې په ممکنه پوځي عملیاتو د اندېښنو څرګندونه وکړه. خو په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې هم نن د اپریل په 14 نیټه د پارلمان د تړلو دروازو شاته د امنیت په اړه یو ان کیمرا غونډه رابلل شوې ده چې د پارلمان غړو ته به د وروستۍ امنیتي صورتحال په هکله تفصیلي معلومات ورکول کیږي او د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه به د ولس د نمائندګانو اندېښنې په سنجیدګۍ سره اوریدل کیږي. د وزیر اعظم د دې سرګندونو وړاندې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر او مولوي جمال الدین هم په اسمبلی کې ناستو او په ممکنه پوځي اپریشن باندې نیوکې وکړې. په دې مهال علي وزیر په خپل وینا کې وویل چې تر څو هغه پخوانی او اوسنی پوځي او ولسی چارواکي چې د دوی په ادا وسلوال طالبان یې بیرته ستنه کړي د هغوی په ضد کاروایی ونه شي نو تر هغې دوی هیڅ ډول پوځي عملیات نه مني. علي وزیر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل زه دا پیغام در کول غواړم چې موږ به د فوجي عملیاتو اجازه نه درکوو او که دوی اپریشن کول غواړي نو موږ به په مخ کې ولاړ یو او مزاحمت به کوو. تر دې وړاندې د پاکستان د قومي سلامتۍ د کمیټۍ په غونډه د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو یو ځل بیا د وسلوالو په ضد د عملیات کولو فیصله کړې وه او په دغه غونډه کې هم په دې خبرو د اندېښنو څرګندونه شوې وه چې د وسلوالو سره د مذاکراتو پر مهال د ځنو وسلوالو د بیا راتګ په وجه امنیتي صورتحال خراب شوي دي. د امنیت د خراب صورتحال په هکله وزیر اعظم شهباز شریف د فروری په لومړۍ نیټه د پخوانی وزیر اعظم په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو ته په اشاره په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دا هیواد وګړي پوښتنه کوي چې هیواد ته وسلوال بیا چا راوستل. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په دغه ورځ شهباز شریف د دغه ټویټ په ځواب کې ویلي وو چې دی په هیواد کې د ترهګرۍ ذمهوار نه دی. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د سپریم کورټ تکسیز جرګګۍ د مشر قاضي د واک محدودولو قانوني مسودې پر ضد امر خپور کړی دی. جرګګۍ پرون په امر کې ویل چې که ولسمشر یې لاسلیک کوي او کنه خو له پارلمانه منظوره شوې مسوده دی نه عملي کیږي. د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ جرګګۍ په امر کې ویلي دي چې هغه مسوده د عدلیې په ازادۍ کې د مداخلې معنی لري. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت تیر ماښام په یو بیان کې د سپریم کورټ امر رد کړ او هغه تکسیز جرګګۍ یو طرفه او لانجمنه وبلله. تر دې مخکې د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې هیڅوک پارلمان له قانون جوړونې نشي منې کولی. هغه مسوده روانه میاشت قومي اسمبلی او سینټ منظوره کړې وه او ولسمشر ته یې د لاسلیک لپاره استولې وه، خو عارف علوي بیا پارلمان ته واستوله. د پارلمان دواړو جرګو د اپریل پر لسمه په ګډه غونډه کې مسوده تر ترمیم وروسته بیا منظوره کړه. شنونکي وایي د عدلیې او حکومت ترمنځ اختلافات ناوړه پایلې لرلی شي. غلام غوث لپیخوره.
د پاکستان سپریم کورټ د یاد عدالت د مشر قاضي د اختیاراتو محدود کولو په اړه په پارلمان کې د رواني قانون سازۍ په ضد امر جاری کړی او د سپریم کورټ د مشر قاضي د اسخود نوټس اخیستلو د اختیاراتو او د هغه د ځینو نورو اختیاراتو د محدود کولو قانوني مسودې د نه عملي کولو امر یې جاری کړی دی. د سپریم کورټ لخوا په جاری شوی لیکل شوی امر کې ویلي شوی دی چې ولسمشر دغه قانوني مسوده لاسلیک کړي او کنه خو له پارلمانه منظوره شوی دا قانوني مسوده به نه عملي کیږي. د سپریم کورټ لخوا دا امر تیره ورځ د هغې وروستو جاري شو چې د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزه بینچ په پارلمان کې په دې وروستیو کې د منظور شوي هغه بیل په ضد د دریو اپیلونو اورېدنه وکړه، کوم کې چې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اسخود نوټس اخیستلو اختیار د محدود کولو سپارښتنه شوې وه او د اسخود نوټس اخیستلو اختیار د مشر قاضي په شمول دریو لړپوړو قاضیانو ته د ورکولو سپارښتنه شوې وه، خو د پاکستان ولسمشر عارف علوي دغه قانوني مسوده نه وه لاسلیک کړي او واپس یې پارلمان ته د بیا کتنې لپاره رالیږلې وه. وفاقي حکومت تیره ورځ د دې قانون د اورېدنې لپاره د اته کسیزه بین جوړول د آئین او پارلمان په بالادستۍ یو ګزار ګڼلی وو. په دغه اړه تیره ورځ په اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو د غونډې وروستو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ په خبري کانفرنس کې وویل
یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ پارلیمان کو قانون سازی کے پروسس سے روکنے کی کوشش کی جائے.
دا اختیار هیچ شالا نشی ورکړل کېدلی چې پارلیمان دې د قانون سازی د پروسې د هسی کولو نه منع کړی شي. دا ډیر د افسوس وړ صورتحال دی او ټول اتحادی ګوندونه په دې خبره یو دی چې دا وخت سم نه دی، یعنی اوس خو لا دا قانون جوړ شوی نه دی او هغې لپاره بینچ جوړ شوی دی او دویم چې د قانون سازۍ کوم زمونږ واک دی او په هغې کې د ادارو کوم مداخلت دی، نو مونږ غواړو چې د ریاست درې واړه ستنې دي په خپلو حدونو کې دننه کار کوي. شینون کې وایي دا مهال سیاسي حالات مخ په خرابېدو دي او روان حالت ښایي چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په شمول ځینې قاضیان او ولسمشر عارف علوي د پاکستان تحریک انصاف سره یو خواته ولاړ وي او د هیواد پوځي اسټبلیشمنت او په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه په بل اړخ ولاړ دي. خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي داسې د ټکراو په حالت کې په هیواد کې د بیړني حالاتو د ناپیس کېدلو اندېښنه ده.
د ادارو ترمنځ ټکراو روان دی او دا د جمهوریت د پاره هم او د ملک د پاره هم ډېر غټ نقصان دی. په دې سطح کې ملک ته قوم ته چې کوم مسلې دي نو په هغې کې معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي. دغه شان چې تاسو ګورې سیکورټي دي پښتنو ته نو دا ډېر سخت حالات دي او رمان دا چې دا مخزاری ډېر خطرناک طرف ته روانه ده. په کار ده چې په دې کې مداخلت وشي او د دې ترمنځ روغه جوړه شي نه چې مداخلت نه فائدہ اوچت شي.
خبریال او شینن کې محمود جان بابر وایي د پاکستان د آئین تر مخه د قانون سازۍ اختیار د پارلیمان سره دی خو دا مهال سپریم کورټ او پارلیمان د یو بل سره د ټکر په حالت کې دي.
پاکستان چې کوم دی دا یو جمهوری او پارلیمانی نظام لري کنه نو په دې کې د دې فیصلې اختیار چې کوم دی هغه پارلیمان سره دی چې دا ملک به څنګه چلی. دا د پارلیمان خوخه ده چې هغه وایي چې زموږ چیف جسټس دې داسې سو موټو اکشن واخلي که یو کار کوي نو په دې طریقه دې وکړي او د دې لپاره دا طریقه پکار ده. یو کس سره ټول اختیار نه دی پکار نو زما په خیال باندې د پارلیمان حق دی او چیف جسټس چې کوم دی نو هغه یو سړی دی او پارلیمان چې کوم دی نو هغه د ټول ولس نمایندګي کوي.
د ولسمشر لخوا د سپریم کورټ په اړه د قانوني ترمیمونو د نه لاسلیک کولو وروسته د تیر ګل په ورځ بیا هغه قانوني مسوده د پارلیمان په شریکه غونډه کې منظوره شوې وه او د آئینی طریقې کار لاندې په لسو ورځو کې که ولسمشر یو ځل بیا دا لاسلیک نه کړه نو لس ورځې پس به په خپله د قانون حیثیت اختیار کړي. خو اوس مهال د سپریم کورټ لخوا د دې قانون د نه عملي کولو د امر وروسته دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده. غلام اوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال راډیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
د شمالي وزیرستان د درپخیل ولسی مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې ده چې په ضلع کې د دوی او د نورو قبیلو د ځمکو لانجو د هواري فیصلې عملي کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته د مظاهرې پر مهال ویل چې عدالتونو هم پخوانۍ فیصلې انتظامیې ته استولي دي چې عملي یې کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر وایي تر اختر وروسته د درپخیلو او تپې په ګډون په ضلع کې د ځمکې د لانجې د هواري ټولې فیصلې عملي کوي او د دې لپاره غونډه کوي. په شمالي وزیرستان کې په تیرو وختونو کې د ځمکو لانجو پر سر د ولسونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم شوې دي. عمر وزیر تفصیل لري.
د میرامشاه درپخیل قبیله مشرانو پریس کلب مخې ته احتجاج پر مهال ځلې انتظامیه نه غوښتنې وکړې چې د قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر جرګو او اف سی آر قانون کې حل شوې شخړو فیصلې د عملي کړي. د اپریل په 14 دغه احتجاج کې درپخیل قبیله مشرانو وویل چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد شخړې د پخوانه روانې دي. ډیری پخوا د اف سی آر جرګې ځایي قبایلي جرګو او رواج باندې حل شوې خو حکومت د قبیلو ترمنځ دغه فیصله عملی کړې نه دي او نه د جایداد حد بندی کړې. د میرامشاه درپخیل او طبي قبیله ترمنځ د غلطه د کلونو نه د جایداد شخړه روانه ده. د احتجاج یو ګډونوال او درپخیل مشر ملک میرقادر خان مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونو هم کمیشنر او مرسیال کمیشنر ته کیسونه واپس لګلی او ورته ویلي چې پخوا حل شوې فیصله عملی کړي.
معزز عدالت ڈی سی ای سی ته اختیار واپس کړلو چې دا تو خپل چار دو د پی ایف سی آر شوی دی دا ته امپلیمنٹ کا. ہائی کورٹ جو جونے دا حکم وکړلو درئی جو جونے چې سابقا دی ایف سی آر فیصلې چې کیمی دی آ واپس کړي. د ہائی کورٹ نه سیشن کورٹ نه واپس وې ڈی سی ته اختیارات تفویض کړي اغه لا امپلیمنٹیشن دایو کو ا دې موجوده سرونه ته دا اپیل کی چاس براده خلای مهربانی وکي چې توسه پر امن طریقہ باندې حل کړي.
د احتجاج یو بلګډونوال ملک عمران وویل چې د دوی فیصله پر رواج اف سی آر او ځایي قبایلی جرګې حل شوه. نن د حکومت انتظامی سره اختیار شته خود دوی شخړو حل نه وباسي.
تیر په یوه کې سار جمع شوی دا چې میش فیصله شوی دا رواج بندا شوی دا پوشریات یا شوی دا په حکومت چا شوی دا اس دغه د امریکا ولې سرعت نشته او حکومت زموارد د امریکا ولې ویل نه امریکا وی دا سره پولیس تا دا سره اف سی تا دا سره ارمی تا کیم شي کمای دا به ته جدا نشي اپلای کولای.
کلامو چې دا در په خیل طبي او نورو قبیلو د غشخړو د حل پاړه د شمالي وزیرستان سیال کمیشنر ریحان گل خټک نو پوختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د در په خیل طبي په شمول د ټولو قبیلو د شخړو د حل لپاره هڅه کوو. د کم اختر نه پس لویا جرګه پلان کوي د ټولو تنازع مناسب حل لټوي چې د قبیلو ترمنځ د جایداد حد بندي وشي او د شخړو حل راوځي. شمالي وزیرستان کې د یو شمیر قبیلو لکه خدی مچی خیل، ای پی مدی خیل، درپا خیل تبی، بورا خیلی دکو او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد پر سر د پخوانه شخړې روانې دي چې وخت په وخت دغه قبیلې د یو بل په ضد مورچزن شوي او په یو بل یې بریدونه کړي چې پکې ځاني مالی تلفات هم اوړېدلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا لنډمهالي حکومت ویلی دی چې په خزانه کې د کافی پیسو نشټوالي له کبله دا ځل تر اختر مخکې سرکاري کارکونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. تیر ماښام د مالیه وزارت ځانګړي سلاکار په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نگران اعلی وزیر په مشرۍ په غونډه کې پر همدې خبرې غور وشو چې آیا حکومت د اپریل میاشتې تنخوا تر ټاکلي وخت مخکې ورکولی شي او که څنګه. د خیبر پختونخوا سرکاري نوکران وایي وار له مخه ګرانۍ ځپلې دي او که تنخوا ترلاسه نه کړي نو د اختر تیاری نشي کولی. شنونکي وایي وفاقي حکومت هم د مالی ستونزو له کبله خیبر پختونخوا ته د خپلې برخې پیسې نه دي ورکړي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د اپریل په 14مه د خیبر پختونخوا نگران کابینې خصوصي غونډه د وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ کې په یو پوینټ ایجنډا شوې چې د روان اپریل میاشت د اختر لپاره تنخواګانې او پنشنې سرکاري ملازمینو ته د ورکولو جوګه دي او کنه. خو د دغې غونډې وروسته د خزانې خصوصي مشیر حمت الله ماخام سیکرټریټ کې خبرې غونډې ته وویل چې خزانه کې دومره پیسې نشته چې اختر نه وړاندې تنخواګانې او پنشنې ورکړي. د خزانې محکمې او چارواکي د نوم نه ښودلو او اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د ټولې تنخواګانې او پنشنې دا وخت د یو میاشت 15 ارب روپۍ دي کوم چې دا وخت دوی سره نشته دي. دوی زیاتوي چې د اسپتالونو یا MTIs تنخواګانې او نور ضرورتونه د بیړتي لپاره پنګي سرکاري سکولونو کې ویړیا کتابونه او صبح کې د ویړیا اړو ورکول دا ځان له د 30 ارب روپۍ نه سیوا جوړیږي او دا وخت دوی سره د 15 ارب روپۍ نه هم کمې پیسې دي. دوی وایي مرکزي حکومت ورلا خپل برخه پنګه نه تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې پوره ورکړی او نه اوس ورکوي. وزیاتوی چرتلون کی مئی میاش کے با پخپل وقت ٹولے تنخواگانی ورکڑی. خو سرکاری محکموں کے کارکون کی وائی چبلان دینا گرانے زپلی دی د پاس روزه او اختر نخپل وړه سرنګ په دې پوه کړی چې سرکار په خزانه کې پیسې نشته دي. جاوید محمود چر تعلیم محکمه کې یو ملازم دی مشال لیډو ته وایي
دونه منګی دا چې ستر هاګان لیډ شي کله حکومت وي چیرې په ستر باندې ملازمینو لا د اختر مخ کې تنها ورکه کله وي مور کوي موږ په خیر دی په زړو کپړو کې بغړزو خدا ماشومان چې موږ صرفا کې چم گاون کې داسې مالدار ماشومانی چې هغه به دا وړ کې اختر جامه فیزار نه میچولي او زموږ بچو به
پیخور سیکرٹریٹ کے انفارمیشن ٹیکنالوجی افسران دا سازمان مشر حبیب اللہ وائی کتیر حکومت و اوقدا اوسانی دوڑ دا فنڈو نو جڑا کبھی اور زپلی کی پکے سرکاری ملازمین
دے سرکاری نو کرے نا اس بالکل دا غریب فائدہ جوڑ سے ہوئے چے سر پٹو نو خپیخ کاری خپی پٹو نو سرخ کاری کس لار نشتا زندہ خوار سڑی سرا جائیداد شتا نہ دا چا کاروبارو نشتا او میں خطول عمر لکا انویسٹ کا خپل پا دے سرکاری نو کر چے دے کنا خپل ځان یاد کړو نو مخ واتیش کاله دیر کاله سرکاري نوکری وکړه نو ځکه سبل سو شروع کوم نو دا ډیر لیټ هم نو زمو خټول سترګې دي تنخواه ته چیرې تنخواه برازي زبا پیدا بچو کپڑے به برابر وما فیسونه به جمع کوما کچر ته تګرا تک کیږي مړ ژوند دی بکیږي او جماعت ته د اختر کپڑے کنه لکه یو خود دنیا یو مسله خونه ده کنه یار چې هغه کم ریگولر حکومت نو هغه مر وخت به په خور په خلی راخلی وي چیرې سنشت اوسې د کیرټیکر راغی دیمې خزانه خالی ده.
دا چې کوم داسې بنیادی اسباب دي چې خیبر پښتونخوا کې سرکار سره اختر تنخواګان او پینشنونو له پیسې هم نشته. نو پېښور کې خبریال ارشد عزیز ملک مشال لیډو ته وایي چې مرکز ته دا وخت د خیبر پښتونخوا په اربون روپۍ بقایا جات دي. د اوبو، د بجلی، د تیلو، د ګیس او دغه رنګ قبایلي ضلعو لپاره د ورګډېدو وروسته چې کومې ژمنه شوې وي هغه هم پوره نه دي ورکړی شوي.
اصل کې صوبې ته وفاق نه چې کوم فنډز ملاویږي تیر یو کال نه دا فنډونه چې کوم دی هغه کم ملاویږي. دې ټایم کې تقریبا 110 ارب روپۍ چې کوم دی دوی ته دې میاشت کې پکار دي. هغه کې سمپل دا دی چې 45 ارب دوی ته پکار دي تنخواونه لپاره چې کوم دی د اختر تنخواه یادې. دویم دا دی چې اوس فیډرل گورنمنٹ ته دوی چې کوم دی 238 ارب روپۍ پاتې دي دا بقایا جات دي. هغه کا این ایف سی ایوارڈ کې پیسې دي، کا نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کی هغه دي. بل لا چې غټ خبر ادا دی چې 144 ارب خو صرف هغه دي چې کوم فاټا کې دي پلیجز کړیو چې مونږ بدا ورکو دا فاټا فنڈ هم پورا نه راځي.
پاکستان کې هر کال کله چې اخترونه د میاشتې اخر لسیزه کې راځي نو حکومت ټول سرکاري نوکرانو او پینشنیانو ته د پوره میاشت او د اختر وړاندې تنخواګانې او پینشن ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف واقع ملازمینو او پینشنیانو ته د اختر نه وړاندې تنخواګانې او پینشن ورکولو اعلان کړی دی او د خزانه وفاقي وزیر ته زر تازه انتظامات کولو ویل دي. امکان څرګندېږي چې په پاکستان کې وړوکی اختر ترمنځ میاشتې په 2 اشتمه اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پېښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارډونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم خادی ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هېڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشی ورکولای. د فرهاد شینواری رپورت دی او افغان په غږ پیلې کی.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا سکی ساعت 15 کاله کېږي چې ما لیدلې نه دي سره.
د پېښور په تاجاباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وایي په کار ده دی وړوکي اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورټ او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پېښې تورخم لاره دی پېښو د اختر لپاره دی خوانه او هغې خوانه د یو لس ورځو دپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارډ په هغې باندې تګ راتګ ونیو شي خلک چې د خلک دغه مړې او ژوندۍ پکې تازه شي خلک لاړ شي ورا شي.
نه
کنه خو پاسپورټ مسله ده، پاسپورټ پېښو د جوړې کې اوس ویزا نه لګېږي. وایي کنه چې راشي دلته په کومه لاره راشو دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاشي دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړو، کوفتې به جوړو، ورته پېښو د روش به جوړو، ورته منتو به جوړو، عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې او بل سره ګورو نورو جانه د غسم لیدلې دي دي سره اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خويندې یادېږي، د ورونه یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پېښور او د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وایي په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثره کیږي.
زما نوم زین الله د جی او هغه مې د میوې دوکان ده او مطلب حکومت نه همدا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ کې. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامخاب هم سره میلې او چړچې کولې، سیخ کباب، ازبکي پلاو دي، هغه چې د افغانستان مشهور خوراکونه دي دا به هم کول او بل د کامی شیریخ ده چې دې ته به خلک تلل دا به ډېر خواړه ډېر په مینه باندې دا ځل نشي تللی. بس اخري غوښتنه هم دا ده چې په کار ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتګ کې په کارډ باندې پرېږدي.
زه فیاض یم د افغانستان یم اوسېږم پېښور کې. جی بس دوی څه خپلوانو ودونه دي، ا پلو دي پلو زیو راځي، څه خوا پاتې دي دي خوا راځي، څه دي خوا خلک دي پاتې دي سار دي. د پاسپورت له وجې نه ویزې ګران دي ورورچا ناویال د ټول په تمه دي. هغه بیچاراګان چې بس میډونه از موږ د کوژدن د الکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی، برنګ رهار. ډیره سخت دی ډیره، ځکه چې اوس ویزې نشته دی او پاسپورټونه بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي کنه زه بس کلی ته چکر وکنه، خوریان، ترور، ماماګان، خپلوان سره بس علاقاتو کې دی راشي.
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 راهیسی د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقی حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن تر تړلو دروازو شاته د هیواد د امنیت او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر موضوع بحث کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسمبلی د غونډې پر مهال د شمالي او جنوبي وزیرستانونو استازو د پوځي عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکې وکړې او اندېښنې څرګندې کړې. تر دې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په وینا کې وویل چې د وزیرستانونو په ګډون د ټولو قبایلي ضلعو د استازو اندېښنې په نننۍ غونډه کې اوري او د ستونزو د هواري پوره هڅه کوي. د پاکستان د سپریم کورټ اته کسیزه جرګګۍ ویلي دي چې هغه قانوني مسوده دی نه عملی کیږي چې پارلمان د مشر قاضي د واک بیا ټاکلو په مخه منظوره کړې ده. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ جرګګۍ پرون د مسودې پر ضد د درو درخواستونو اوریدنه وکړه او بیا یې 2 ساعته وروسته امر خپور کړ چې پکې راغلی دي چې پارلماني بل د عدلیې په ازادۍ کې د مستقیمې او لویې مداخلې ښکارندوی کوي. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت د سپریم کورټ د جرګګۍ امر رد کړی دی. حکومت تیر ماښام په بیان کې هغه جرګګۍ یو طرفه او لانجمنه بللې ده. له پارلمانه په منظوره شوې مسوده کې راغلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي په یوازې سر د یوې موضوع په اړه اقدام نشي کولای، بلکې هغه او 2 نور قاضیان به په ګډه د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو پریکړه کوي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو مشرانو له انتظامی غوښتنې چې په ضلع کې د ځمکو د لانجو د هواري ټوله فیصله عملی کړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو مرکز مخې ته په مظاهره کې ویل چې د پخوانیو فیصلو نه عملی کېدل د قبیلو ترمنځ د شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک تر مظاهرې وروسته مشال راډیو ته ویل د ټولو لانجو د هواري هڅه کوي او تر اختر وروسته په سیمه کې جرګه جوړوي چې پکې به د ځمکو د حدودو پر ټاکلو بحث کیږي. د شمالي وزیرستان د درپخیلو او تپی ولسونو په ګډون د نورو یو شمېر قبیلو ترمنځ هم د ځمکې لانجې شته دي چې په تیرو وختونو کې د خونړیو جګړو باعث شوي دي. او د اوکراین د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د خپل هیواد او د تور سمندرګي په سیمه کې د امنیت لپاره په ناټو کې د کیف د غړیتوب په ګډون له هغه پوځي ائتلاف سره د تعلق او اړیکو پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بخموت په ګډون د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست مشال راډوی مجلې وخت دی. نن په خبرونه کې د پیښور د بډبیری له نومیالي ولسی شاعر زهیر نجیم سره غږیدلی وو. دی اوس مهال د قلندر ادبي جرګې مشر دی. د نجیم شعرونه یو شمېر سندرغاړو ویلي هم دي. نجیب عامر د خبرونې کوربه دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یوه نوې خپرونه کې هرکلی وایم. دا اونۍ را سره په خپرونه کې د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر زهیر نجیم صاحب میلمه دی. زهیر نجیم صاحب په پښتو شاعرۍ کې خپل یو مقام لري. د ده شاعري چې دا په ولسی مشاعرو کې هم خلکو ته رسیدلې ده او اکثرو هنرمندانو د دوی ډیر ښایسته شعرونه ویلي دي او د ده شعرونه سندریز کړي دي. تاسو به هم اوریدلې د خپرونې په دې منځ کې به د دوی نه پوښتنه وکړو چې د دوی کومې سندرې ډېرې مشهورې شوې دي. نور پوښتنې به هم تیکو غیر سره له پېښور را سره دي. واتس اپ علی کبانی سلام ورته کو. زهیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیب عامر، هر کله په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه. اول خو یو جهان مننه چې ډیره مینه مو کړه را سره، مل مو وخت راک او زما پروگرام کې دا اوریدونکو سره مخامخې د خپل مینوالو سره مخامخې. زهیر صاحب
تاسو یو نړۍ مننه چې تاسو د پښتو ادب د پښتو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو سره دمر مینه لري او دا کم زیار کوي نو د دې موږ ستاینه کوو. مننه
مننه. بس په شریکه به محنت کوو. نو ظهیر صاحب سر کې به قصه ستاسو د چم مالت نه شروع کو. ستاسو اصلي کلی کوم یو دی او چیرته لوی شوی یې تاسو؟
نجیب روډ جانه دا خو مونږ بډه بیر کلی دی، کوټ روډ باندې پېښور سره خوا کې پروت دی نږدې. او دا زمونږ بس پدری یعنی پلار نیکه کلی دی، خپل ذاتي کلی مو دی، پیدایش مې همدا دغه دی، استوګنه مې همدغه بډه بیره کې ده. بډه بیره
صحیح. او تاسو د څومره وخت نه شاعري کوئ ظهیر نجیب صاحب؟
یاره شاعري خو تقریبا چې ما په سلورم پنځم کې ما لا سبق وی نو زما خپل دغه ټایم زما لکه د باباګانو لکه رحمان بابا، خوشحال بابا، علی خان بابا، حمید بابا د دې داسې دا لږ سبه مخې ته راتله یا مورې د مشورانو نه هغه مې خو خپل شعر مې هم تقریبا چې دغه پنځم کلاس کې هم زه چې دی په پنځم کې ما لا سبق وی چې خپل شعر مې جاري شوی.
سید تاسو د څومره کاله پخوا خبره کوئ د نن نه؟
یاره دا نو په اٹھتر کې خو زه په لسم کې وم.
دوه کم اتیا
نو اٹھتر نه وروسته دا بیا څه راځي پنځم کې به زه کوم دغه کې وم.
صحیح. یعنی په 1928 کال کې تاسو په لسم کې وای، نو 15 کاله چې نور شاته لاړ شو تاسو په 1923 کال خبره کوئ فکر کو؟
بالکل جی همدا کسې دا.
صحیح. نو تقریبا ډیر کلونه وتل سو لسیزې وتې ظهیر نجیب صاحب. نو تاسو د باباګانو ذکر وکړو په پیښور کې خو د رحمان بابا زیارت ته کال په کال هلته د رحمان بابا عرس کېږي او هلته مشاعره هم وي. ما هلته تاسو لیدلی هم وایي، همداسې د قلندر بابا، همداسې کله کله د خوشحال بابا په مزار په کوړي کې هلته هم مشاعره جوړه شي. نو هغه اوس هم شته دی ظهیر صاحب؟ هغه میلې شته، هغه مشاعره شته؟
بالکل. دا کومه دهشتګردي او دا کوم حالات چې ډیر خراب حالت تیر شو دی په دې وطن، الله دې امن راولي زموږ په خوره.
امین.
او خو مستقل امن دې الله راولي. نو دې وخت کې خو څه متاثر شوي لکه نه خو هغه د رحمان بابا مزار سره پروګرامونه به کېده او نه به داسې مونږ دلته د قلندر بابا یو جرګه جوړه کړې وه، دا هغه هم ډېر ښه کلي ده دستوره کوله. نو هغه دا لکه متاثره شوي ماتل شوي وي که نه ګنډېدلي وي د حالاتو په وجه. خو دا الله کرم وکړه، الله کرم کړی دی او لږ نور هم وکړه. دې لږ وخت کې خو وشوي لکه رحمان بابا هم تقریبا هغې نه وروسته بیا دوه کاله وشوه. نو زمونږ هم اراده ده چې بیا دا د قلندر بابا کومه کلیزه دستوره نور خوا روانې زمونږ کومې هغه میاشتنه یا پنځلس ورځنه غونډې چې وي هغه خو کوو. موجوده هم زه د قلندر ادبي جرګې صدارت هم دی ما سره او د دې بانی هم زوما کوم د بډه بیرې قلندر چې و سلطان محمود قلندر.
سلطان محمود قلندر صاحب دی الله پاکو بخی، بل خو قلندر مومن صاحب. خو د سلطان محمود قلندر په مزار باندې یو مشاعره کې مام ګډون کړو ظهیر صاحب، او بالکل هلته داغوی غازوی او شاه محمود نومېده کنه.
جی شاه محمود غزنوی
او هغه مو او تاسو وای داسې نور ملګری مراغلی وو. نو تاسو وای چې څه وخت د پاره دا سلسله ودرېدلې وه، خو بیا اوس هغه سلسله شروع شوې ده کال په کال دغه مشاعره کیږي؟
بالکل. او کومې هغه زمونږ میاشتنۍ غونډې او پنځلس ورځنۍ چې وي هغه خو مسلسل شوي دي په هغه حالاتو کې او اوس هم کوو. خدا کلیزی دستوری غټ پروګرامونه لکه مونږ د موشګا په عبدالحمید بابا هم چې کوم دی غټې غټې مشاعرې وکړي، خو بیا یې په یو مشاعره کلیزه دستوره چې کوم دی هغه مونږ کوله. نو مونږ ته اجازت را نه کړې شو خوا خدا د کرونا الګول او بس مخکې د دهشتګردۍ. نو الله دې په دې خور او په دې کام باندې رحم وکړي.
امین.
ان شاء الله چې کوو به مخکې به کوو که خیر وي.
صحیح او تاسو چې میاشتنی غونډې کوئ هغه خو ظاهره د پاغې باندې م مصرف راځي خو دومره نه خو کله چې تاسې کلیزه عرس کوئ هغې دپاره خو تاسې د نورو سیمونه هم شاعران غواړئ د هغوی د ډوډۍ موډۍ انتظام هم وي نور د ساؤنډ سیستم او دم برابرول وي میلمانم پالل وي نو حکومت در سره سمرسته کوي په دې لاره کې د دې مشاعرې د لمانځلو لپاره کنه په خپلو کې څه چنده راټولوئ ظاهر صاحب
یار کوم د رحمان بابا ادبی جرګه چې دنو هغه ته حکومت سنه صدا سي پاره طریقه چې وی یا غي خپل دغه کې نور کوي خدانی مونږ سره خدا حکومت د مخه هیڅ قسمه دغه تر سنه نه شي بالکل هم نه شي نه د عبدالحمید بابا د پاره نه د کلندر بابا د پاره او دا بس خپل ملګری چاندي کوي او مطلب دا چې میشتنه اور پنجل سردانے غونڈی ممنن سبا خو معلوم خبر ہے چتے لسو کسان غونڈ کی ما پاغم سو نسو
مصرف
مصرف کی دا سن دا چگی نیا سکی گی کنا بیا کلی ز دستور چوی نو دا خو چڈی را گزارم کی او دا سی اغا ساده ساده کار کین نو مطلب دا چی دا وقت دا سی دے چی دا یونیم لاک او یو لاک او یونیم لاک نا چډیر ساده گزارې سره کینو دا وسې دکی خو بهرحال دا زموږ د ملګرو بس باندې بیا ملګرو کې باندې ملګرو خو یې چالک زیات تاونو کینو بس هغه پروګرام را جوړ شي دنیا حکومت د مخه موږ سره اس قسم لگانه دا نه شوی یو نکی
صحیح ظهیر صاحب تاسو نه بس تاسو شاعری ما ورو ما سره نورې پوښتنې شته به زه لږ وروسته تاسو نه وکړم خو سره ته واوروئ تاسو خو ډېر ښایسته ترنم هم کوئ نن به راته وکړئ که نه
یار نجیب صاحب نن خو به معذرت غواړم د ترنم باندې ځکه چې یو خو صحت مو داسې دی چې دا مرا اجازت نه راکوي او بل لږ په داسې ماحول کې یم چې ترنم به مشکل شي همداسې قدرته ویم که ستاسو
بالکل اورېدونکو ما مخکې ځکه وخندل چې د ظهیر صاحب سره زما مخکې خبرې کېدې نو هغوی ما ته ویلي وو چې دا ترنم به نن ممکنه نه وي نو ما ځکه ما ته خندا راغله بالکل ستاسو راته خپله شاعري همداسې ولولئ ستاسو خپله شاعري ده څنګه چې بغیر ترنمه به هم تاسو په مشاعرو کې خپله شاعري اورولې وي هماغسې راته واورېد اورېدونکي به د خوند واخلي ظهیر صاحب
جی مننه دا سو شیرو نه چی
ارشاد
دا د چا د غړا आवाज دے پتو دو سړو نغمو کی دا د چا د غړا आवाज دے پتو دو سړو نغمو کی چربا دی وای رو رو په خندا شي په سلګو کی او دا د چا په انتظار دی شپه خو لاړه سباون شو رستو رستو چا ته ګوري لاروی په لاره تلو کې او وردرون شي میخانې ته بې خمار جام ته ګوري چې په سرې شونډې پرتې شي خمارونه شي پیالو کې او لیونی د چا د چم دی او د چا په چم کې ګرځي لیونی د چا د چم دی او د چا په چم کې ګرځي چې ولی څوک په کاڼو نو دعا کوي خیرو کې او لا طالب د مدرسې دی معلم د لوی مکتب شو لا طالب د مدرسې دی معلم د لوی مکتب شو چې سبق د مینې وایي د مستانو په حجرو کې او وارخطا شو که هوس کړي پلی دو د یار رپیگی وار خطا شو که هوس کړي پلی دو د یار رپیگی موسیقار د پار تال شو شو یې زړه په درزیدو کې او چا وی دا جوړی نجیم دی چا وی نا ظهیر نجیم دی چا وی دا جوړی مجنون دی چا وی نا ظهیر نجیم دی چې خپل زړه کې خپل کړو خپل خپل کو خپل زړه کې
ډیر خپل شاعری مو دا نجیم صاحب دا خو نظم وکنه
نه جی دا غزل دی
غزل دی خدا سے روان غوندی نو ما فکر وکړو چې نظم دی څومره غزلونه به مو لیکلی او څومره نظمونه به مو لیکلی شمیر خو به ګرانی سوګی ساتې شي شمیر
یرا شمیر خو ګران هم نه دی، په کار خدا ده چې خپل خاون مالک ته خو پته یې، خو رښتیا خبره چې نو مونږ هغه ترتیب لا نه دی ورکړی، چرته په نوټ بک کې یو کاپیا کې وي، چرته په یو رجسٹر کې وي، چرته په یو کاغذ لیکلی شوي، او بس یو دغه هغې ته پیټی غوندې ده، هغې ته مطلب دا چې ورچوی نو محفوظ خودی خو لکه دا اندازه مو نه ده اخیستې چې یاره دا به څومره دي که نه، لکه هغه چې خاص تعداد سړی ورکړي چې یاره دومره دي که نه، نو دغه مو نه ده اخیستې. ګنې په کار دا ده چې پته یې
صحیح او خپل ټوله شاعري ساتي که نه. ځینې شعرونه داسې وي چې ځینې شاعران داسې وي چې اغه مثلا کپینځه غزل یو لیکي انتخاب دوته پری دی اغه دریل بس اولسته مخامخ نشي کنه، تاسو ساته ټول خپل شاعری ځان سره
یره زه خو ساته مزه ک چې دا خو زما په خیال چې ټول د زړه نه روچه تشوي خبره وی، او لګه د زړه نه روچه تشوي خبره خو زه هم چار څنګه نو هغه به بس ټیکی
صحیح،
او والله دې داسې نه کې چې ګینه ناټی کوم پکې پدی وی چې مونږ اوس ګورو کنه، لکه په دې سوشل میډیا باندې هغه لکه غیر معیاري مونږ ګورو چې هغه تاسو خو چې هغه کوي خورا دغه کوي مخې ته عوامو ته هم را مخې ته کوي او دغه ته هم، نو خو لکه ما خو تر اوسه پورې لکه داسې صدقه به وي چې هغه د مرسیو شکل یا بعضې ملګرو خواهش ډېر کړی وي، ګینې زه خو دغه شیز خلاف هم یم، یا داسې د چا دغه شوي نو هغې دپاره مې هغه خاص د هغې په طبه بیا لیکل کړي، نو هغه د دې نه زه بیا اخوا ساتم، هغه چې څنګه نو هغه ټول محفوظ ساتم، صاحب محفوظ ساتم.
پوه شوم جی، تاسو خپل شاعری ځان سره محفوظ ساتی او ساتل هم پکار دی، ځکه چې دا ستاسو شعرونه دي او پکار ده چې خوندي وساتل شي. د چاپ مو څه انتظام کړی؟ کوم کتاب مو چاپ شوی کنه؟
یاره کتاب خو صاحب تر اوسه چې کوم دی دا تپوس غالب زما په خیال چې تاسو ما نه مخکېم کړی، او ډېرو ملګرو کړی دی خو تر اوسه مې نه دی چاپ کړی، اوس مې حق لکه اراده کړې ده، او د ملګرو په اصرار باندې، د ملګرو په خواهش، د ملګرو په بیا بیا غوښتنه، نو اراده مو کلکه کړې ده که الله ته منظور وي نو اوس چاپ کوو.
صحیح، نو د هغې ورځې په تمه به وي چې د ظهیر نجیم صاحب شاعري په کتابي بڼه هم ولس ته ورسېږي. هسې خو خلکو ته رسېدلې ده ستاسو شاعري، دا راته وایي چې څومره هنرمندانو به ستاسو غزلې ویلي ظهیر نجیم صاحب؟
یاره زما په اندازه باندې خو زمونږ داسې په وخت کې به داسې ووایو چې مونږ خو لا بوډاګان هم نه یو، خو لکه هلکان هم نه یو.
بالکل
لکه هلکان هم نه یو،
رښتیا خبره ده.
نو مطلب دی زمونږ درمیانه دغه کې زما په خیال چې څومره هنرمندانو، نو څه کلامونه زما داسې دي چې هغه به یاره د یو هنرمند د هر هنرمند خولې ته به ورغلی وي او هغه په خوله شوی به وي.
صحیح،
او لکه اوس مطلب دا چې خیال محمد صاحب زما کلامونه ویلي، لکه شروع خو به داسې وکړم چې حق دا دی چې زه ظاهر ماشوخیل، ظاهر ماشوخیل او احمد ګل استاد، دا د ټولو نه مخکې یاد ځکه کوم چې دی د ټولو نه مخکې زما کلامونه ویلي دي، ډېر زیاتې ویلي دي، لکه ډېر زیاتې ویلي دي دواړو.
صحیح،
بے محمود زمونږ د کلي یو هنرمند و چې احمد ګل سره ډېره موده په یوه ډله کې پاتې شوی و، دی خو بیا زما کلامونه لکه څومره چې و خیال محمد صاحب الله دې روغ صحت ورکړي،
آمین،
نغمې وږمې مطلب په میدانونو کې نازی اقبال هم ویلي، جره کیسټو کې مې ته نه دي اورېدلي خو په میدانونو کې ویلي دي، داسې مطلب زرشاد او گلزار علم او اشرف گلزار. نو زه خو به دا وایم چې په دغه وخت کې خو دا څومره دا یو پړک هنرمندانونو دي، خو تقریبا چې ټولو زما کلام په خپل آواز کړی دی، په خپله خوله کړی دی، عوامو ته رسولی دی، او د عوامو مطلب د عوامو کې مینه کړې ده، نو بس الله دې زمونږ په دې عوامو باندې رحم وکړي او خدای پاک دې ورسره مینه وکړي چې زمونږ کلام سره مینه ساتلې ده او ډېر په مینه اورېدلې.
امین. کې ظهیر نجیم صاحب کله چې خپله شاعري د کوم هنرمند په غږ کې اورې، کیسټ کې یا په تلویزیون کې یا په فلم کې او یا په میدان کې، څه احساس کوئ؟
نو هسې خو تا
پته نه لګي د انسان چې څنګه مختلف وي، داسې سوچ فکر مختلف وي، داسې بیا هر څه مختلف وي که نه، څنګه رنګونه مختلف وي، څنګه هغه مختلف وي. بهرحال زه به تا کوم تپوس وکړم، لنډ به ورته ویم چې دا خو ډېر عجیبه لګي که نه، او ډېر ښه لګي. خو په شروع کې لکه زما دا یو دی ته اوس خلک چې په هر نظر ګوري، خو زما هغه به داسې نه منل چې یاره زما کلام دی فلم ته لاړ شي او یا دې ریډیو ته لاړ شي، زه به بس لکه دې حق کې بنومه. نو بیا دا زما د وس نه بهر شو چې هغه فلم ته مو رسېده، او مطلب دا چې هر دې ته رسېده، خو هغه بیا زما د وس نه بهر خبره وه. خو لکه اوس دا ویم چې بس دا خوشي وي دي، او په کار دا ده چې د مخکې نه هم زما هم بس تسلیمولی چې یاره ټیک ده. خو کوم تپوس چې تاسو وکړو نو ښه لګي، ډېر ښه لګي، لکه بل د خولې نه خپل کلام او چې بیا یې وله کوم انداز ورکړي کوم دغه ورکړي، بیا خو ډېر ښه لګي.
بالکل، زه به اوریدونکو تاسو ته هم چې ای ښکلي عاشقانه زارول لویه ګناه ده، د مینې لیونو پورې خندل لویه ګناه ده. دا غزل د خپل وخت ډېر مشهور غزل ده، اوسه پورې هم خلک اوري هماغسې مینې سره، او دا د ظهیر نجیم صاحب شاعري ده. او دا غزل اول ځل چا ویلو نجیم صاحب؟
دا غزل نجیب صاحب دا چې څنګه مو ویل، نو حقیقت دا دی چې په میدانونو کې خو احمد ګل هم ډېر ویلو، خو په کیسټ کې دا ظاهر ماشوخیل په اول ځل ویلو. هغه وخت کې د کیسټو دا دور و، کیسټ به دکاندارو کولی، د کپنۍ کیسټ به وي، نو کله ظاهر ماشوخیل چې دا ویلو نو دا ډېر زیات شیندلی شو، او مطلب دا چې د هغې نه بیا ډېر زیات خور شو.
هر هنرمند بیا تقریبا دا غزل ویلو او ډېر خبر لګېده. اوس پورې زما خوښېږي، او دا غزل ډېر ښایسته غزل دی. نورې داسې کومې غزلې وې چې ډېرې مشهورې شوې دي ظهیر نجیم صاحب؟
نور خو داسې یو سندره ده، دا یاره مسافره بس ته کلي ته راځه، ختمه کوي ځه صبر مې تمام شو. نو دا نغمې مې ویلې ده، رئیس بادشاہ دي، ظاهر ماشوخیل دي مې ویلې ده، او دا هم لکه ډېره زیاته مشهوره شوې ده.
بالکل، دا هم اورېدلې ده.
بل چې کوم دی صاحب، دا احمد ګل یو غزل دو درې ډېر مشهور شوي وو، یو دا و چې زړګي لیونیا محبت د چا نه غواړي، پیالې د زهرو ډکې دي شربت د چا نه غواړي. دا سی احمد ګل استاد هم ډېر ښه بویل او ډېر مشهور شوي وو. په دې دین او رستنو کې بیا بل یو لری شبتکارا مینه مو بدنامه وا،
دا مشهور
پاسد کتارا مینه مو بدنامه وا، دا ډېر زیات مشهور شوی. ستا ګلابي خوله د خندا ډکه ده، لمن د اوښکو نه زما ډکه ده، دا هم ډېر مشهور و.
بالکل،
بل هغه یو جوټي د سپینو لوچو په زنګو کې را کوه، شربت د شربتي شونډو پیالو کې را کوه، دا ډېر مشهور و. خو په دې موجوده دور کې چې کم دی، نو دا ظاهر ماشوخیل یو کلام ویلی دی، دا مخ ورځو کې خوندې کرن خان نه مورېدو، خو دا ډېر زیات لکه دغه شعر دی چې دا نه صبرېږي یاره بې له تا زړه سره څه وکم، رای وستم ستا کوسې ته بیا زړه سره څه وکم. نو موجوده په دغه باندې اوس دا شکل روان دی که نه، هغه مطلب
او ستاسو په برخه ډېر کار دی، ماشاءالله ډېر زیات ښایسته شاعري مو ده. او تاسو خو په خپل هم کمپوز جوړولی شئ، ځکه شعرونه ما ستاسو ترنم کې اورېدلي دي. نو کله چې دا هنرمندان بیا ستاسو شعرونه وایي، هغه کمپوز دوی کاری که نه، دوی بیا ورته خپل کمپوز، تا په زړه کې یو کمپوز جوړ کړي او دوی بیا بل کمپوز جوړي، همداسې ده؟
نه جی، زیاتره خو چې کوم دی نو زما کوم ما ول خپله کوم دغه ورکړی دی طرز، بس ورته ووایو که نه، کوم طرز ما ورکړی وي، نو زیاتره همغه بیا هنرمندانو هم ویلي. یو دا تاسو چړومبې کوم ذکر وکړو، یو ښکلي عاشقانه زارول یوه ګناه ده، نو دا طرز هم زما خپل دی، دی له طرز هم ما خپل ورکړی وو.
صحیح،
او داسې ډېر زیاتره کلامونه داسې دي چې هغې له ما مطلب خپله طرز ورکړی دی، هنرمندانو ته بیا رسېدلی دی، هم په هغه طرز رسېدلی دی، هم په هغه طرز ویلی دی. او سو پکې دا سیدی چې هغه به اغه له بیا احمد ګل استاد درزونه ورکړي دي
صحیح
نو دا سم شته چې هغه له ما نه دی ورکړي خو احمد ګل استاد ورکړي دي
صحیح
او سو کلامونه به دا سم شته چې هغه له بیا ظاهر ما شو خېل ورکړي دي خو زیات تر د ما خپل دي
صحیح نو بس اللہ پاک دے ژوندے لرا چھے نیوازی شاعری کوی بلکہ خکولی ترزونم جوڑاوے او د هنرمندانو سره هم ستاره شدر شداغه هنرمندان دي د دې وخت هغه ډیر خو هنرمندان دي چې تور سره ناست پاسته لري تور سره ملګرتیا د روري د ور سره رولي د ور سره نو الله پاک دې ستاسو
ترمن باندې خوخ دغه مینا د
قائم دائم ساتي جی
او خنه غواړم هغه هنرمندان چې کوم زمونږ د پښتني ثقافت مطلب دا چې په دایره کې دننه دننه لګی دي نو را باندې ډیر ګران دی کوم چې داسې فحاشیت تا او یانات او دغه تزینو هغه مې د بچپن نه نه دی خو اوس مې نه دی خو کوم چې د پښتني ثقافت مخ کې بوتلنه کوي او لکه د دې پوره پوره خیال ساتي کلام سره پوره پوره مینه کوي وفا کوي معیار ته ګوري نو هم ډیر خوښ دی ډیر را باندې ګران دی جی مننه
بالکل عمدہ غصے پکار عمدہ خطہ باید سڑے خوائی د خو سره باید سڑے مینو کی چانا نفرت نه د پکار خو کسوک دا سے کلامونه وڑان دے کئی چھے آغا پر ٹولنہ کی دا منلو وڑنی نو تنقید خو هم کول پکار بھی پاغو باندے ماشو خیل زہیر نجیم سے یو سرہ تنورم باوروائی دخ پروانی پا دی برخک کی
خاجی نو بل خدا سو شیرونوی چھے
ارشاد
دا خو لگ دا ترنم دا غدا چی و دا سی با دا سی دیر خنه لگی خو بارال زبا خپل لگو کما چی آغا وی سمر دا شیرین جانان خوب لکا گبین جانان سمر دا شیرین جانان خوب لکا گبین جانان زار شم زت زار شما گل دا گل جبین جانان او بیا کوم زلمی زلمی جوڑے کو سپرلیس پر لے بیا کوم زلمی زلمی جوڑے کو سپرلیس پر لے خان دی گلورین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان او مڑے استر کی پیالی پیالی ہر نظر جھٹی جھٹی مڑے استر کی پیالی پیالی ہر نظر جھٹی جھٹی گوری مئی ورین جانان خوب لکا گبین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان
دیر
او گل د بلبلانو دے نچ د زاغانو دے گل د بلبلانو دے نچ د زاغانو دے خپل شی په یقین جانان خوب لکا گبین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان ما خکل کڑے خپل خکلے نشت دا سے بل خکلے ما خکل کڑے خپل خکلے نشت دا سے بل خکلے ٹولو کے حسین جانان خوگ لک گبین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان او نشتا سرودونی کی نموی جامونو کی نشتا سرودونی کی نمائی جامنو کی دے دزڑ تسکین جانان خوب لکا گبین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان او یارم دا زہیر نجم پجارم دا زہیر نجم سم روائی سپین جانان خوب لکا گبین جانان زار شم زت زار شما گل دے گل جبین جانان
زهیر نجیم صاحب دا خو په ساده انداز کې دومره مزه وکړه چې دا به بیا ترنم کې څومره مزه کوي او نو بس دې د پاره به چېرته بیا درته زنګ وامه چې بیا راته په ترنم کې مراته ووایې او یا ماته په دې واټسپ کې بیا چې کله تاسو ته مناسب ښکاره ده راته راوایسته
انشاءالله همداسې به وکړو که خیر یې بس نن معذرت غواړو انشاءالله چې وکړو بالکل
نو بس تاسو نه به مننه وکړو ستاسو شاعري م ډېره ښایسته ده خوږه ده سړی وایي چې اورېدی مې همداسې خبرې مو هم خوږې دي قیسې مو هم خوږې دي خو د وخت سره د هېچا مقابله نه شي کېدی وخت زموږ د خپرونې مخ په ختمېدو دی په اخره کې څه پیغام لرئ زهیر نجیم صاحب خپلو مینهوالو ته
نو زما دا پیغام دے چی پکار دادا چی یو شو او یوم شو د څه د پاره د خپلو غرضونو د پاره نه د خپلو مقصدونو د پاره نه د پښتون قام د بقا د پاره.
نو ګل خبره مو وکړه، الله د لیکلو خبره مو وکړه، الله پاک مو ګل او ګلزار لره ډیره مننه ظاهر نجیم صاحب.
خوشحاله آباد
درنه اوریدونکو، تاسو نه هم ډیره مننه چې دې خبرونې ته غوږوئ. دا اونۍ مو په خبرونه کې د ښاغلي ظهیر نجیم سره مرکه وکړله. دی د قلندر ادبي جرګې مشر دی، همدارنګه د عبدالحمید بابا د ادبي جرګې سره او د رحمان بابا د ادبي جرګې سره هم راشه درشه. دا هلته هم چې کله مشاعره کېږي نجیم صاحب هلته هم ورځي او ګڼو هنرمندانو د دوی شعرونه سندریز کړي دي. تاسو ټولو نه مننه چې دې خبرونې ته غوږوئ. له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.